نوم می لکه څنګه چې تاسو ویلی تکل سپ خوشحال ده مزاروال تخلص کوم او د کونړ ولایت د مزار درې د خخو په کلی کې زګیدلې ما په دیار لسوا نه حاضر کی
او مزاروال تخلص هم پام دې خاطر کوي چې په مزار دره کې زګیدلې.
بله سب سره د دې چې کونړې هم ما تخلص کړی دی، خو کله چې ما لیکنې کولې لکه فرزان ورځپاڼو ته مې ورکولې اردو مجله کې خوشحال کونړي په نوم باندې دغه شوی دی، په راډیو کې کله چې ما کار کوه افغان غږ راډیو کې هلته خوشحال کونړی وم.
ډیر ښه، تاسو د افغان غږ راډیو د سابقې یادونه وکړه او د پاوز د اخبار د ملي دفاع او د ملي دفاع د وزارت په اخبار کې د کار خبره وکړه، دا کوم کلونه وو او تاسو څنګه له هغه سره همکاري کوله؟
کله چې زه د دولسم صنف نخلاق شولم د البته د مزار لیسې په نوم باندې یادېدل په کونړ کې د نورګل په ولسوالۍ کې، نو دا غې نه وروسته بیا زه رالم دغه ته عربي پوهنتون ته رالم، دا دیارلس سوه اته پنځوستم کالو او هغه وخت کې بیا نو اولین ځل د پاره په حربي پانتون کې سیاسي پوهنځی جوړ شو. د حربي پانتون نه په 1968 کې خفارق شوم، نو بیا چون سیمن صاحب په صفات باندې د یو ځوان کادر په صفات باندې د یو سیاسي مرستیال په صفات باندې په دنده پیل وکړ، وروسته د دریو کالو بیا ما په کلتوري او سیاسي کارون ترڅنګ چون وزارت دفاع راډیو ودا او افغان غږ راډیو بیا نو د ضرورت لمخې هغه ز دیتا کاندید کړم چې زراشمه او د افغان غږ په راډیو کې د یو خبريال په صفت باندې خپل دنده پیل کړم.
د کیسې لیکلمو له کومو کلونو پیل کړل؟
ډیره ښه پوښتنه ده زما لپاره او ډیره جالبه پوښتنه ده. نو هغه وخت کې بس ماما په دې خپل کور کې مې کتابخانه لرله چې ټول سیاسي کتابونه، مګر کله چې زه راډیو ته راغلم په راډیو کې مې په کار باندې پیل وکړ افغان غږ راډیو کې، نو دا داسې وخت شو چې دلته ورو ورو د سیاست اړخ بدلېده او زه یې ادبیاتو ته ورکو. نو خوشبختانه خوشبختانه پل باغومی کې یو د خدای کتابونه بخرسیدل، زبر اتلمه او دلته مې د لاندو کیسو کتابونه اخستل او به مې دا د شولکا لکه ژوند مې شو ک دا کتابونه به مې نه لوستل، نو لکه ما چې چه ورکړي بل اخر بس لوستل لوستل او لوستل نو رستا د تا واده شل ما چې خپل په کیسه باندې پیل وکما. نو د دې په خاطر چې ز په کیسه باندې درست پېښما چې کیسه څه شي ته وایي، ما سره کیسه څنګه د کل کیږي، لنډه کیسه څه ته وایي، فرق د ناول سره، فرق د پخوانی کیسو سره، یاد کیسو سره څه ده. د لیکوالو په اتحادیه کې یو کورسو چې د محترم زرین انزور لخوا پر مخ وړل کېده او د لنډو کیسو زده کړه په حساب باندې دی استادو. نو آلته ما د دې راډیو په څنګ کې کله چې با کار خلاص شو بیا بتلمه مالته، آلته به من کې ناستلو چې په هغې جمله کې زما خو نور ملګري مې په یاد نه دي، خو دا اسماعیل یون مې په یاد دی چې اوس د ژوندون د تلویزیون دغه دی مشري کوي، نو دی هم زمونږ په حساب باندې دی زما هم صنفي دی د لنډې کیسې.
بله، او په دې وخت کې ته هم تاسو یو څه تجربه کولې د کیسو د لیکلو کنه اورسته مو بیا کیسه لیکل پیل کړل؟
لیکل خو ولینه دا د څه وختو چې ما ټکېدلې زړه پونم باندې یو لنډه کیسه د اردو مجلې ته ور کړې و، د ځوانانو پونم باندې یو مجله نشریدله، دغه ته ما د بدل پونم باندې یو کیسه ور کړې و او دا د جلال آباد کې مالک لی و زما په یاد دی چې زه د خبريال په صفت باندې تلوم او آلته یو د دې مجلې مسول پونم د ببرک شینوار یادې ده، هغه چې کله وکتل چې زه کیسې لیکم نو ویل چې دا ما تراک او دا د بدل کیسه ما هغه ته په ننګرهار کې ورکړله او د به کله چې زرالم د ځوانانو په مجله کې چاپ کړی و.
بله، مزاروال صاحب دغه وخت کیسې لډیرو انقلابی او توندو ولولونه ډکی کیسی وی دغه وخت هغه مرسوم رواج هم دغه سی وو. ستاسو کیسی څه ډول وی او له هغه وخت تر اوسه پورې توپیر پکې راغلی په محتوا کې؟
ډیر خپل پښتنه ده طبي خبره را چی التا زچې د سیمان صاحب په صفات باندې دی او منصبدار په هیڅ باندې و ما دا ټکیدلې زړه کله چې ما د اردو مجلې ته ورکو دا په پاکستان کې د کډوالو د ژوند په کمپونی کې د کډوالو د افغاني کډوالو د ژوند پاکله ما دا کیسه لیکلې و په دې شکل باندې و اولی کله چې منګا یو څه د لاندې کیسې زده کړه وکړله نو التبا د استاد د خوانه داسې دغه کېده چې لاندې کیسه باید یو کوشش وکړي چې داسې کیسې ولیکي چې هغه د تل د پاره پات شي یو جهاد په بر کې ونه نیسي. یعنی زما مطلب دا دی چې سمپاتي چې خلک ورته وایي چې فرضاً کسړی د تبلیغات په صفت استفاده وکړي داسې کیسې باید ونه وسی.
یعنی تبلیغاتي اړخونه لري
بلري بلکې یعنی دغه خپل دا کیسه چې څنګه پیښه شوې ده دا کیسه چې څنګه ده چې یعنی هغه تصویر ده د کیسې خرابېږي نو ما دغه څه شی غیر د دې کډوالۍ د ژوند نه چې دا یو کیسه ما کړل دلته کله چې زمونږ کورس خلاص شو نو انزور صاحب مونږ ته ویل چې اوس نو هر څوک کولای شي چې یو کیسه ولیکي او راوړي چې موږ چاپ کړو د ژوندون په مجله کې نو هلته ما بې اختیاره چغه ولیکله او خوشبختانه چې دغه د ژوندون په مجله کې داسې چاپ شوه چې هغه د ځوانانو اړخ کې نه وادغه کړي بلکې د ژوندون د مجلې اصلي کیسه کې په برخه کې اچولې وه د دوی داسې خوښه شوې وه.
د کیسې پر څرنګوالي وړاندې په مرکه کې نورې خبرې هم کوو خو اوس غواړم تاسو ووایئ چې اوس چې تاسو هغه خپلې کیسې لولئ حتما به در سره وي څه احساس درته پیدا کیږي او په خپل کار کې څومره توپیر ویني؟
طبي خبره ده چې لکه څنګه چې زما د کتابونو معلوميږي لومبه کتاب زما چې چاپ شوی ده په نوم د زما د کلی د مالت یادونه د دې تر عنوان لاندې چاپ شوی ده او طبي خبره ده چې د دې تون او رنگ او بوی کلیوالي ده کولای شم چې تاسو ته د دې دا نیو لیک ولول ما چې په حساب باندې لکه فرضاً په دې کې راغل دي زما د کلی د مالات یادونه کیسې شلېدلې تڼې بی اختیار چغه وختونه برخلیکونه بند مرغۍ زم کرکا د زیګر ټوټه بدل د وګو ډاډه بدمرغه پل او ټکی د لزره دا د دې اولنې کیسې د کتاب کیسې دي. نو طبي خبره راځي چې آلتا خو دومره تجربه نه و سره دی چې ما د ډیرو کیسه لیکوالو کتابونه یعنی حتی از کړه د بریالی باجوړی او غوث خیبری او انزور صاحب او کارګر صاحب او بشیر دودیال او د خدای نور چې دی دا کتابونه ما خست دي او لست می دي مګر وسنۍ پښتنې ته که زه ستاره شم وسنۍ کیسه د پخوا په نسبت باندې په دې کې ډېر توپیر راغلی دی. پخوا ما کوشش کاوه چې یو کیسه ولیکل شي چې ریالیزم کې ولیکل شي چې هغه سیار خول دي مګر نن سبا زیاتې کیسې چې خلک لیکي سور ریالیزم او جادوګر او کوډګر ریالیزم په حساب باندې کیسې خلک خوښوي نننې کیسې. البته
که لګ نور هم شرح کوي یعنی سور ریالیزم یا کوډګر ریالیزم چې تاسو ورته وایي په دې ډول کیسو کې زده سي پويګم چې د انسان رواني او روحي برداشت له واقعیتونو نه مستقیم برداشت بلکې روحي او رواني برداشت د کیسو یا د حوادثو په دې اساس باندې لیکل کیږي.
بالکل تاسو د سم پوښتنه یاستای یعنی په حقیقت کې په سور ریالیزم او کوډګر ریالیزم یا جادوګر ریالیزم چې ورته وایي په دې کې اصلا د کیسې هغه واقعي بڼه چې څرنګه ده هغه سينه ده بلکې باید داسې ولیکل شي چې په داسې رواني حالاتو باندې یا د خلکو د روان سره داسې لوبه وشي یا داسې اغیزه د هغوی په روان باندې وخیندي چې هغوی دا قبول کړي چې دا یو واقعیت دی دا یو ریالیزم دی.
که په مشخص ډول وایو مثلا د ګارسیا مارکس اغیز مستقیما ستاسو په کیسو کې شته، یا د کافکا یا مثلا د میلان کندرا او د دیو اروپایی لیکوالانو؟
نو مارکس هغه وای چې هر هغه شی چې تاسو وکولای شئ په تخیل کې دروان په پلو کې دا په خلکو قبول کړي چې دا یو کیسه ده. نو بنان کله چې تاسو په خلکو قبلوي او خلکو وویل چې دا کیسه ده، نو تاسو کامیاب استئ په دې برخه کې. او طبیعي خبره ده چې زما ډېرې کیسې اوسنی وخت کې په دې اخر وختونو کې خاصتا په دې دریم کتاب کې تکل صاحب چې هغه په نوم ده هر څه سره لکه سنگسار، په دې کې ډېرې کیسې دي چې اصلا واقعي بڼه نه لري، اصلا ریالیستیکي بڼه د دې نشته ده. مګر هلته فرضاً په طور مثال باندې زه د هلته هم ستغې سپورې دا یوه کیسه ده چې په دې شکل ده چې په زمونږ په افغانستان کې په یو ولایت کې جګړه روانه ده د دوو مخالفینو ترمنځ، او هلته کله چې جګړه خلاصیږي نو هلته خلک غواړي چې دا مړي راټول کړي، او په مړو کې د نیمه تنه د یو مجاهد یا هغه څوک چې مخالف دی که طالب وي دا غر اخلي، او نیمه د یو سرباز او د سرتیری ده دا په یو تابوت کې اچول کیږي. کله چې دا اچول کیږي اول تزی خخی د خخول نو وروسته سرباز ګوري چې د پخې نشتره، صرف نمایی تنه پاتې ده په تر مثال باندې، ګوري چې دا څه کیسه شوې ده، به هغه اصلي حالت تزی په عین شکل باندې دغه بل مخالف چې ده دا هم پدې اېدن دوی دواړه په داخل د قبر کې جروباس کوي، ډیالوګ مخ ته ځي در حال کې چې مړه خو خبرې نشي کولای یا فرزن څوک چې دغه شي، مګر دوی دا ټول کیسم دغه سرازي چې ولی ولی د سیو شلو.
بله مزرول صاحب، کې دغه کیسې یو لاندې برخه راته ولولې.
ښه دغه لري درته ولولې مې اوس. او خدایا دا څه حال ده، دا خواټونه لارې او کوڅې په مړو ډکې دي، کورونه او هټۍ دي چې رانړیږي، دوړو او لوګو تشال په سر اخستې دي، دواړو خواو ته د الله اکبر ناری سوری دي چې له کومو راوځي، تر همدې نارې لاندې یو بل سره وژني، یو پر بل د کفر ټاپې لګوي. سرتیری فدا دغه نارې په سوچ کې اچوي، وایي اے زما خدایا دلته څه روان دي، ستا بندگانو څه نادودې نخلولي، داسې نادودې چې د زغملو نه دي، دوی پرته له دې چې وډار شي په مرګ ژوبلو سر دي، دواړو خواوې د مرګ ژوبلې په وخت کې ستا نوم په خوله راوړي، بیا د وینو لختي به وي، هر یو پرې ته غاړه نږدي، ستا له پاک او سپېڅلي نامه څخه یې د وژنو سمبول جوړ کړی، دوی په ټولو داسې کړنو کې ستا نوم په خوله راوړي، خدایا ته په خپله ښه پوهېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه مزاروال صاحب، پزله پوری محاوره ده او جالب ده، ز فکر کوم چې د اوریدونکو لپاره به هم د دا ډول کیسو لوستل پزله پوری وي. تاسو مخکې یادونه وکړه مزاروال صاحب چې خپل دریمه ټولګه مو یاد کړه، جامن ستاسو څو د کیسو ټولګې خبرې شوې دي؟
زما تر اوسه پوری درې ټولګې چاپ شوې دي. کله چې په وطن کې حالات خراب شلو نو منګه زه خپل وطن پر خودو ته مجبور شلم، نو لارم پاکستان ته، او الته لاس کلمه په پاکستان کې په یو تناره کې، ان د سي درتویم چې مایک می کې خوسته، او د مایک نو ورسته ما لاس کاله په تناره کې ډوډۍ پخې کړلې او وږی می پخول او زما ورونو به په بسونو کې دا خرڅول. یو د ورځو وږو پسې روانو ما چې یو پاکستانی پولیس ما ته مخې راواړه، ویل چې دغه دی څنګه یې پوډري. ما ورته ویل چې د څه نه پوه شوې، ویل د نو د دې سورلۍ ته مخ راواړو، ویل چې ته ګوره چې دا ځان په ننګار واچوي. خو بالاخره نور زما او د ده ترمنځ به ویل چېرته اوسېږي. ما ورته وویل چې زه خو په ټیکسله کې اوسېږم، ویل هلته خو زم یم، ما خو ته نه لیدلی. خو بالاخره کله چې زه ما وږي واخیستل او را روان شوم او ځان ته مې وکتل چې دا زما د کمیس لمنه په سپرغیو د وږو په سپرغیو باندې سوې ده.
یعنی کله چې دی پولیس ستاسو سوځېدلې لمن ولیده، د فکر وکاو چې تاسو د مخدرو موادو معتاد یاست.
بالکل دی د فکر وکړه چې دا دغه دی زه به چېرته یا چرسه یا پوډر داش. مګر بالاخره یو د ورځو نه زه لګیم وږي پخومه چې سترګې مې په دباندې ولګېدلې. دی لګی دی چنوی او اغم زموږ د افغاني مهاجر ورونه دا هغه چې پخوا تللي وو، د دوی نه مڼې اخیستلې، یو لس شل روپۍ به ورکړلې، خلته به یې ډکه کړله. ما یې شاته ورو په لاس په شا باندې لاس کې اخیسته، مخې راوړه مال چا پوډري مه. دا مې د دې په خاطر وکړه چې هلته زما لیکنې بندې شولې. یعنې ما اولنۍ کیسې چې شروع کړې وې خو په راډیو کې مې لیکلې، د هغې نه وروسته تقریبا لس کاله یوه وقفه راغله زما په ژوند کې. نو ما په دې خاطر باندې ډېرې ټولګین دي لیکلي. خو کله چې زه اروپا ته را مهاجر شولم او بیا هم دلته بیا مې فکر وکړ چې راشه نو ستا خو ژوند دی په حساب بیا هم د یعنې د یو پردیسۍ ژوند دی، مخ مې راواړه او د دیاسپورا ادبیاتو ته یا د کډوالۍ ادبیاتو کې مې دغه درې ټولګې چې البته که ووایم چې په نش حساب دي هم سړی ویلی شي او کنی، بس تر اوسه پورې درې ټولګې چاپ شوې
دا په دې درېو وړو ټولګو کې تاسو هغه کیسې راټولې کړې دي چې وروسته مو په اروپا کې لیکلې. همداسې
دې کې تکل سه فقط دوه دي او کدرې کیسې دا آغاز ما په لاس راغلی وی چې زما سره کله چې زما بچی دلته راغلل او لکه د ژوندون مجله راوړله، لکه فرزن دا د ځوانانو مجله راغلله، نو ما هغه کیسې راواخستلې د دې سره مې یو ځای کړلې. یعنې هلته چاپ شوې وي دا مې یو ځای کړلې او نور دلته مې بیا شروع کړه. بیا مې قلم راواخسته او دلته البته د ژوند په ټولو اړخونو باندې سره د دې چې د کډوالۍ ژوند ما ته ویلې چې د دیاسپورا ادبیات کارېږي، د کډوالۍ ژوند زمونږ همداسې دی خو دلته په مختلفو برخو کې د افغانانو راتک اروپا ته په دېو کې کیسې څرنګه ژوند یې تیر کړی دی، د څه رقم پیښو سره ناخوالو نادودو سره مخامخ شوي دي، په هغوی مې کیسې کښلي دي. خپله چون زه په ډنمارک کې اوسېږم او دلته د خلکو سره زما ناسته پاسته راشه درشه د دوی سره زمونږ دا ژوند چې هر څومره موږ دغه شو، یعنی سره د دې چې موږ د بل ځای نیالګي، نو دې وطن کې زموږ دپاره د شنه کېدو دا چانسونه چې شته که نشته دی، څرنګه یو کډوال ته دوی په کومه سترګه ګوري، په دغو برخو کې ما کیسې کښلي.
مننه. په ډنمارک کې د افغان فرهنګیانو ټولنې شته، له دوی سره تاسو په تماس کې یې؟
زه خپله دغه د فرهنګي ټولنې سره ورزم، دغه ته کله کله چې دوی دا غونډې جوړوي هلته زه ورزم، ولې خپله غړی نه یم. خو دلته مونږه دلته داسې ملګري لرو چې هغه شاعران دي، هغه لیکوالان دي، د پانوس په نوم باندې یو ورکوټې ټولنه لرو چې دا د سویډن د ملګرو سره دا هغوی شاعرانو لیکوالانو سره مونږه کینو پاتېږو. پخوا مونږ داسې کول چې درې میاشتو کې د سویډن ملګري به دلته راتلل او مونږ به هلته تللو، بیا به هم سره یو بله سره چا به شعر ویو، چا به کیسه ویلله، او بیا به په کیسه باندې خبرې کېدلې، بیا به د کیسې په منځپانګې خبرې کېدلې، او بیا فرضاً چې څه شی پکې کمبود دی کوم شی پکې کمبود نه دی په دې باندې به خبرې کولې په شعر باندې. نو دا پروسه کله چې دا د کویت پرابلم مشکلات را پیدا شول نو زمونږ دا ناستې لږې شانې سستې شولې کنه په دریو میاشتو کې دغه خو زمونږ داخل کې په ډنمارک کې مونږ په اونۍ کې یو دفعه سره کینو د ملګرو سره که بیا کله ونیشي نو په دوه اونیو کې حتمن کینو. نو دلته په شعرم خبرې کېږي په لیکوالۍ باندې هم خبرې کېږي په ادبیاتو باندې بحث کېږي او خوشبختانه چې دلته ډېر ملګري شته دی چې د دې مینوال دي او سایوال دي.
ستاسو کیسې په ډنمارکي ژبه هم ژباړل شوي یا کله مو دا هڅه کړې ده چې په ډنمارکي ژبه یا په نورو نړیوالو ژبو مثلا په انګلیسي ژبه یې وژباړئ؟
سوال خو ډیر ښه سوال دی. د دې تقریبا دلته په انګلستان کې یو لیکوال په نوم د وکیل سولامل شینواری هغه داغه کیسې داسې ژباړل شوې دي او ځینې زما ورته فکر شوی دی خو راغلو په دې کې چې دغه سي یو ژباړونکی دغه سي چې وکولې شي ادبیات داسې په ډیر ښه شکل باندې وژباړي ډنمارکي ژبې ته انګلیسي ژبې ته ما تر اوسه پورې داسې څوک نه دی پیدا کړی او زما خپل اولادونه چې دي دوی چون پوهنتونونه وایي دوی دومره مصروفه دي او شاید دوی ووم نشي ژباړلی په دې خاطر باندې چې بیا دی د پښتو د ادبیاتو سره دومره یعنی هغه لغتونه چې فرضاً په ادبیاتو کې کاریږي ژباړل نه دوی د پاره ستونزمنه ده. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې تکل صاحب په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. زما هیڅ کیسه نه په ډنمارکي او نه په انګلیسي ژبه ژباړل شوې ده.
مننه مزاروال صاحب. پای کې غواړم چې ستاسو نظر د روان وضعیت په اړه وپوښتم. په افغانستان کې ادبیات او شعر او کیسه مخصوصا وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي په دې اوسنۍ حالاتو کې تاسو څه ډول ارزوي چې پر کومه خوا روان دي؟
زما په نظر باندې کله چې زه فکر کوم دا هم مثبت خواوي هم لري او منفي خواوي هم لري. مثبت خواو ته که سړی فکر وکړي فرضاً لکشانې وړاندې لاړ شي او د جمهوریت وختونو ته ګوته ونیسي هغه وختونو کې که فرضاً دا چې ازادي موجوده وه دا چې نجونې مکتبونو ته تللې دا چې د ادبیاتو په برخه کې کار کېده دا چې یو الاقل یو انسان داسې فکر کوو چې یو څوک پې زور زیاتی نه شي کولی دا یې مثبت اړخونه و. خو دغه د قدرت جزیرې چې وي یعنی حتی یو رئیس جمهور هم د دې نه عاجز و چې دغه یو مستقل کار وکړي او داسې کار وکړي چې هغه د خلکو په ګټه وي. او پات شولو اوس د طالبان وخت طالبان فقط دومره وکول شولو چې دا د قدرت جزیرې ختم شي. مګر منګه کاملا یو بل تورتم ته لاړو چې هلته د دې هیواد بچی څوک مکتب ته نه پرېږدي. دا ټولنه هم ښځمنو ته ضرورت لري هم نارینه وو ته. دا د یو لاس ګوتې دي او په اوسني وخت کې خو ته ګورې چې هغه څوک چې په حساب باندې هلته کار کېده ادبیاتو ته کار کېده شعر ته کار کېده هغه ټول خلک غربي نړۍ په شکل د اشکالو راوباسي د افغانستان. افغانستان یو تورتم ته روان دی یو تاریکۍ ته روان دی. نو هلته چې فرضاً راډیوګانې وي ورځپاڼې وي مجلې وي هغه وتړل شولې د ډیرو دروازې بندې شوې قلفونه ورته واچول شولو. نو طبیعي خبره ده چې دا په ادبیاتو باندې یو داسې گزار دی چې دا به بیا په دغه اوسنۍ دوره به یعنی په تاریخ کې به دا به پاتې دسي او خلک به بیا دغه ورځې ځکه دلته یوه دقه خلک یو منټ په حساب باندې ته خلک قدر ورکوي. ولی منګه دوه کاله کې طالبان واکمن دي مګر دوی تر اوسه پورې ادبیات خو څه کوي چې مکتب ته اجازه نه ورکوي، ادبیات خو څه کوي چې راډیو ته اجازه نه ورکوي، هغه یې بند دغه دی. ټول ډېری راډیوګانې، ډېر تلویزیونونه، هر ولایت څلور دېرش ولایت وو، دا څلور دېرش ولایتونو تلویزیونونه لرل، دا څلور دېرش ولایتونو راډیوګانې لرلې، او حتی بې شمېره راډیوګانې او ورځپاڼې او مجلې وې. هغه نن سبا تړلې دي. طبیعي خبره ده چې دا 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 یو لوی گزار دی د ادبیاتو په ملا باندې.
ډیر زیاته مننه خوشحال مزرول چې په دې خبرونه کې زما میلمه وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
پہ سوش شوامینا